السلام علیکم تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری دوستانو شپږ بجې شوې دي د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي چې د افغانستان د عدلی وزارت د پیسو د سپینولو د منع او د تروریسم له تمویل سره د مبارزې د قانونو طرحې ولسی جرګې ته وسپارلې. د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان وایي چې که چیرته بریالی کیږي نو د سولې د عالي شورا په جوړښت او کار کې به بدلون راولي. خو له هر څه مخکې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو له ورځې مخکې به ټولو ولسوالیو او کلیو ته حساس انتخاباتي مواد ورسیږي. د جمهور رئیس د دویم دور د کاندیدانو ټیمونه وایي د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی سوی او بدلونونو ته اړتیا لري. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي چې په پاکستان کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه اووه تن وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو له ورځې مخکې به ټولو ولسوالیو او کلیو ته حساس انتخاباتي مواد ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان نن خبریالانو ته وویل چې دوهم پړاو انتخاباتو تر ټولو حساس انتخاباتي مواد د ولایتونو مراکزو ته رسیدلي چې له دې وروسته به ولسوالیو او بیا کلیو ته ولېږل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دویم پړاو انتخاباتو کې به هم د لومړي طور په څیر د مرکزونو شمیر 6400 وي، خو محالات به له 1900 څخه 3300 زیات سي. د جمهور رئیس د دوهم دور د کاندیدانو ټیمونه وایي د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله انتخاباتي ټیمونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بریا په صورت کې به د دې شورا په اداري پلاوي کې بدلون راسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دغو کاندیدانو په ځواب کې وایي چې هر ډول تغییرات د منلو وړ دي، خو په دې شرط چې سوله راولي.
زمونږ آرزو دا دی چې نوی حکومت موفق شي چې یو نوی لار چې واقعا اغیزه ولري، اغیزمند وي، دا موجود شي.
له دې مخکې هم د سولې عالي شورا پر کارونو نیوکې سوي چې په ځینو وختونو کې د دې شورا غړو هم پر ځای بللې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار ولایت کې د ځنوژونکو او تروریستي حملو یو ولس پلان جوړونکي نیولې دي. د دې ریاست لخوا په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې دا کسان د کندهار شهر په نهمې ناحیې کې د یو لړ ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي. اعلامیه زیاتوي چې له نیول سوو کسانو څخه د انتحاري حملو دوه واسکټونه، اووه میله بېلابېل وسلې او یوه اندازه چاودیدونکي مواد ترلاسه سوي دي. کندز انیتی چارواکی بیا وایي چې په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته سوي چې نه وسلوال طالبان پکښې وژل سوي دي. د کندز د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالله تلوار ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان نن سهار له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي او 14 نورې ټپیان دي. تلوار وایي په دې نښته کې افغان ځواکونو او ملکانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسام سونړېوال خبرنه. په پاکستان کې په بمی چاودنو کې لشتل ژ وته نه وژل سوي دي. دوی چاودنې په پلازمېن اسلام آباد کې سوي، خو تر ټولو خونړې پېښه په محمد دره قبلي سیمه کې و چې د افغانستان پولې ته نږدې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې شپږ سرتېري وژل سو او یو بل پکښې ټپي سو. یو ساتونکی په اسلام آباد کې په یوه مارکیټ کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. یو ایرانی میلیاردر چې د دولتي بانک په 2.8 میلیارد ډالر اختلاس کې ښکیل و اعدام سو. د ایران دولتي تلویزیون د می په 13مه راپور ورکړ چې مه آفرید امیر خسروی چې په امیر منصور آریا هم مشهور دی، نن د تهران په شمال کې په ایوین نومي زندان کې اعدام سو. د خسروی مدافع وکیل غلام علي ریاهی ویلي چې د اعدام د اجرا په اړه یې مخکې له مخکې کوم یاداشت نه دی ترلاسه کړی. خسروی د ایران په یو مخکښ مالي انسټیټیوټ بانک صادرات کې د پیسو ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو په کارولو تورن و. د روسیې د پوځ چارواکي اوس وایي چې د اوکراین له پولو څخه د دوی د 40,000 سرتیرو د ایستلو ژمنه به په اوکراین کې د مې د 25 نیټې تر انتخاباتو څو اونۍ وروسته هم پوره نه سي. دوی وایي که چیرې د اوکراین انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي، نو شاید د دوهم دور انتخاباتو نیټې ته نږدې به د دوی سرتیري د اوکراین له پولو وویستل سي. د متحده ایالاتو او اروپایي چارواکو ویلي چې د اوکراین په پولو کې د روسي ځواکونو حضور به د دغه هېواد انتخابات ګډوډ کړي او روسي پلوه بېلتون غوښتونکو ته به دا روحیه ورکړي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې وجنګیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درې ځله ادعا کړې چې له پولو څخه د ځواکونو د بشپړ وتلو فرمان یې ورکړی دی. پینتاګون پرون د روسیې ځواکونو د یوې کوچنۍ برخې وتل تایید کړی دی، خو وایي اوس لا ډېر وخت دی چې د ټولو سرتیرو وتل ومني. د پینتاګون ویان وایي
In Ukraine, we have seen continued activity of preparations.
دوی وی په اوکراین کې موږ د ځینو واحدونو د وتلو لپاره د پرله پسې تیاریو فعالیتونه ګورو، نه د ټولو. زه به دا تکرار کړم چې تر اوسه هم د پامور شمیر ځواکونه پر دغو پولو پاتې دي. لسګونه زره سرتیري تر اوسه هم هلته سته. بلخوا د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګوزین د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. روګوزین نن پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې په دمشق کې له ځینو چارواکو سره لیدلی او د لړۍ د ولسمشر اسد په لیدو پای ته رسولی. پر دغه پاڼه په ایښودل شوي تصویر کې روګوزین لیدل کېږي چې د ولسمشر اسد لاس یې نیولی دی. د سوریې د ولسمشر تر لیدو وروسته روګوزین د اوکراین او سوریې راتلونکي ولسمشري انتخابات سره مقایسه کړي او وایي د سوریې انتخابات د اساسي قانون پر اساس ترسره کېږي، نه د یوې داسې کودتا په نتیجه کې چې یو ځواک ورسره مل وي. او په سومالیا کې اسلام پالی یاغي ډلې الشباب د دغه هیواد په پلازمینه موګادیشو کې د پارلمان پر ودانۍ بریدونه کړي چې لږ تر لږه اووه تنه پکښې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورېدل. په روانه خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د عدلیه وزارت د پیسو د سپینولو د منع او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قوانینو طرحې ولسی جرګې ته وسپارلې. دغه راز اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوم پړاو انتخابات ته ټول حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلی دي. د جمهوریت د کاندیدانو د جمهوریت مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی وایي که چیرته بریالی شي نو د سولې د عالي شورا په جوړښت او واکونو کې به بدلون راولي. په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو په حملې او د مین په چاودنه کې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
مین خپل په انتظار کړی دغه نه نفره پوچمل دی یو قمندان چې صابودین نه د دوی له منځه تللي وژل شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه د کتاب مطالعې سره د خلکو لیوالتیا نشته. دوی دا خبرې د کتاب د کتابونو د یو نندارتون پر مهال وکړې.
دغه سې نندارتونونو په لاره چول خلک تشویقوي او د کتاب سره د خلوستي کچا لږ زده کړې کړي دا وایي مینه کتاب سره پاتې کیږي.
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ټول افغانستان او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د عدلیه وزارت د پیسو د سپینولو د منع او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قوانینو طرحې ولسی جرګې ته وسپارلې. د عدلیه وزارت سرپرست د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې ویل د دې قوانینو طرحې د وخت له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره ترتیب شوې دي. د ولسی جرګې رئیس د جرګې د مالی او بودیجې او د ملي اقتصاد له کمیسونونو غوښتل چې د دواړو قوانینو طرحې وڅېړي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه انتقاد کوي چې د پیسو د سپینولو د منع د قانون طرحه په نیمګړی توګه ولسی جرګې ته وړاندې شوې ده. تفصیل لخان محمد سین څخه ورو.
د عدلی وزارت سرپرست د دواړو قوانینو طرحې ولسی جرګې ته تشریح او هیله وکړه چې د دې جرګې غړي د پرې بحثونه بشپړ او تصویب وکړي. د عدلی وزارت سرپرست سید یوسف حلیم د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل د دې قوانینو طرحې د فتیف او د آی پی جی یا د آسیا پاسیفیک د سازمانونو د سپارښتنو سره سم ترتیب شوي دي. خاغلی حلیم خبرداري ورکړ چې که د دې قوانینو د طرحو تصویب ته جدي اقدام ونه شي د افغانستان او نړیوالو بانکونو پر اړیکو به منفي اغیز پرې باسي.
دغه سازمانونو اولتیماتوم چې د افغانستان بانک ته ورکړی که چېرته دا قانون زر تصویب نشي امکان لري چې د افغانستان د داخلي بانکونو روابط د نړیوالو بانکونو سره قطع شي. نو موږ امیدوار یو چې په دې قانون باندې ډېر غور وشي او ډېر زر دا تصویب شي.
خاغلی حلیم وویل د مجازی بانکونو د فعالیتونو د ریدل د بانکونو ترمنځ د اړیکو محدودیدل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د پیسو د سپینولو د منع او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې له قوانینو سره تړلي دي. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې د پیسو د سپینولو د منع د قانون طرحه چې تر دې مخکې په 12 فصلونو او 15 مادو کې ترتیب شوې وه، اتو فصلونو او 15 مادو ته راکمه شوې ده. د دغه راز وویل چې د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قانون طرحه په 15 فصلونو او درویشتو مادو کې تیار شوې ده. د عدلی وزارت چارواکي وایي چې د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قانون په طرحه کې د ملګرو ملتو د سازمان د وضع شوو کنوانسیونونو او د دې سازمان د امنیت د شورا پریکړې په پام کې نیول شوې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل ولسی جرګه به هڅه وکړي چې د پیسو د سپینولو د منع د قانون طرحه ژر تصویب کړي.
امروز کی به معرفی گرفته شد اعتبار از امروز
دا قانون چې نن معرفی شه لنن څخه ورته ایو میاشت وخت لرو او که بیا هم په یوه ونه یا لس ورځو کې حل شي لا به ښه شي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه انتقاد کوي چې د پیسو د سپینولو د منع د قانون طرحه له نړیوالو بانکي اصولو سره سمه ترتیب شوې نه ده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظی آزادی راډیو ته وویل
قانونی که فرستاده شده قانون ناقص است. 34 ماده ازیره
دا قانون چې ولسی جرګې ته لیگل شوی نیمګړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک د رئیس له قوله څلور دیرش ماده ځینې لیرې شوي دي. دا ماده ضروري وي او افغانستان د تور لیست څخه ژغورلی شي. دا قانون باید په نړیوالو معیارونو جوړ شي نه په افغاني سلیقو.
ویل شوي که د قوانینو دا طرحې د ولسی جرګې لخوا ژر تصویب نشي ممکن افغانستان د جون په میاشت کې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په تور لیست کې شامل شي. د دوی په باور که چیرې افغانستان د نړیوال بانک په تور لیست کې شامل شي د افغانستان او نړۍ ترمنځ به بانکي او سوداګریزې معاملې له ستونزو سره مخامخ شي.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو اوریدل چې د عدلی وزارت د پیسو د سپینولو د منع او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قوانینو طرحې ولسی جرګې ته سپارلې دي. تاسی زمون غغله ازادي رادیو او رید. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوم پړاو انتخابات ته ټول حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه مواد له امنیتي ځواکونو سره په همغږي کې خپل ولایتونو ته استولې دي. د موضوع تفصیل د سفیو لاستانګزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو له ورځې څخه به مخکې ټولو ولسوالیو او کلیو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال کړي. له ولایتونو څخه د ولسوالیو مراکزو ته د دې حساسو موادو انتقال د شنبې پر ورځ رسمن پیل شو، خو معلومه نه ده چې د انتقال دغه بهیر به څه وخت پای ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په همدې ورځ خبر اعلانو ته وویل چې تر اوسه له امنیتي پلوه د انتخاباتي موادو په انتقال کې هیڅ ډول ستونزه نه ده لیدل شوې.
د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته د اساسو موادو انتقال بشپړ شو. اوس له ولایتونو څخه د ولسوالیو مرکزونو ته د اساسو موادو انتقال پیل شوی. موږ هڅه کوو چې د انتخاباتو له ورځې څخه مخکې حساس انتخاباتي مواد ولسوالیو، کلیو، مرکزونو او محلاتو ته ورسو.
نوموړي وویل چې په دویم پړاو انتخاباتو کې هم د لومړي پړاو په څیر د رای ورکونې د مراکزو شمیر 6,400 دی، خو زیاته کړه چې د محلاتو شمیر له 9,200 څخه 23,314 ته پورته شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د دوی ډیر تمرکز په عامه پوهاوي باندې دی. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د عامه پوهاوي لپاره په ټول هیواد کې 4,500 مبلغین هم استخدام کړي دي. په همدې حال کې فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمی وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د حساسو موادو د خوندیتوب لپاره څارونکي ډلې ولري.
په
لومړي پړاو کې موږ ولیدل چې په ځینو سیمو کې د رایو پاڼې کمې شوې. د دې لپاره چې ډاډه شو چې د رایو پاڼې خوندي دي، ښه ده چې کمیسیون له مدني ټولنو سره څارونکي ډلې جوړې کړي. له دې سره به ولیدل شي چې څه اندازه انتخاباتي مواد ساتل شوي دي او د انتخاباتو په ورځ هم باید معلومه شي چې مواد په هماغه اندازه دي او که کم شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخابات د جوزا په 23مه نیټه وشي او د انتخاباتو ته د دوو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزي کمپاینونه هم د جوزا په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. څېړونکي وایي د انتخاباتو کمیسیون باید د پړاو انتخاباتو ته کافي مواد او چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې ډیر خلک د رایو پاڼو د کمښت له امله له رای ورکولو محروم شول.
د سفیر استانګزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوم پړاو انتخابات ته ټول حساس انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزي ټیمونه وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به د سولې د عالي شورا په جوړښت او واکونو کې بدلون راولي. دوی وایي د سولې عالي شورا په تیرو کلونو کې خپل کارونه هغه څه چې لازم و نه دي کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم کارونه ترسره کړي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ټیمونه وایي په تیرو کلونو کې د سولې عالي شورا د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې او د بریالیتوب په صورت کې به د دې شورا په تشکیلاتو او صلاحیتونو کې جدي بدلونونه راولي. د اشرف خنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړی ډاکټر عبدالعلی محمدی وایي د دوی ټیم به د بریالیتوب په صورت کې د سولې عالي شورا کې داسې کسان په دندو وګماري چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي.
هغه څوک به د دې شورا غړي شي چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي، او د دې شورا غړي به داسې څوک وي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي. دوهم دا چې د دې شورا په کړنلارو باندې یا دا چې څه ډول کار ترسره کړي او د سولې پروسه مخکې یوسي، بیا به له سره کتنه ورباندې کیږي.
ښاغلی محمدی وایي د دوی ټیم به په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو دا یې ونویل چې دا کار به څنګه کوي. د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدری وایي د دوی ټیم به له هغه چا سره د سولې په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان په چارو کې نظامي او سیاسي لاس لري.
د سولې عالي شورا به یو فعال او هدفمند پروګرام تر لاسه لاندې نیسي، نه یو ظاهر شکل. د یادې شورا په تشکیل به له ډېر غور او کتنې وروسته یاده شورا خپل کارونه پر مخ وړي تر څو وکړی شي د افغانانو غوښتنې پوره کړي.
ښاغلی حیدری زیاتوي چې د بریالیتوب په صورت کې به د دوی ټیم د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. بلخوا د سولې عالي شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د دوامدارې سولې لپاره بنسټیز کارونه کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې پروسه ځکه پیچلې ده چې کورني او بهرني ابعاد لري.
موزل افغانستان یک معجون مرکب.
د افغانستان مسله تر دې حده پیچلې ده چې موږ په یوازیتوب نشو حل کولای. تر څو چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره همکاري ونه کړي، هغه لوبه چې په افغانستان کې روانه ده زیات لوبغاړي لري. امریکا، ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د دې لوبې اصلي لوبغاړي دي.
ښاغلی قاسمیار وایي تر اوسه د دې شورا په منځګړیتوب نږدې 3000 کسانو له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند ته راستانه شوي دي. د ښاغلی قاسمیار په وینا دا مهمه نه ده چې د سولې عالي شورا په تشکیل کې څه ډول بدلون راځي، مهمه دا ده چې راتلونکی حکومت په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره مهم کارونه ترسره کړي. د سولې عالي شورا په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه او اویا تنه غړي لري چې ډیری یې په کورنیو او له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل پاتې شوي دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کولای شئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې د دوم دور د ټاکنو د کمپاینونو په لړ کې عبدالله عبدالله د کمپاین لومړنۍ غونډه جوړه شوه، چې په دې غونډه کې نوموړي ویل په بریالیتوب سره به پکتیا ته هغه څه چې په توان کې وي ترسره کړي. نور حال سیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورټ کې اورو.
نن د پکتیا په مرکز گردیز کې د دویم پړاو ټاکنو د کمپاینی غونډو په لړ کې د ولسمشرۍ د نوماند عبدالله عبدالله د کمپاین لومړنۍ غونډه وه. نوموړي د غونډې شاوخوا 1500 ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې که بریالی شي په خپله دوره کې باغ څه پکتیا ته کوي چې په وس او توان کې وي.
ارتقا د دوم نمبر ولایت، اول نمبر ولایت ده، یا نورو مسائلو او مشکلات، ډېری مشکلات چې تاسو خلکو ته ورسره مخامخ یاست، پدې کې زه ان شاء الله تاسو سره تعهد کوم چې شي چې ان شاء الله زموږ په توان یې، په قدرت یې، ان شاء الله تاسو په خدمت کې واوسیږو.
نوموړي د دې ترڅنګ د پکتیا له خلکو بخښنه وغوښته چې د لومړي پړاو ټاکنو غونډه د ستونزو له وجې له ده پاتې شوې او د هغه جبران لپاره له هر بل ولایت مخکې پکتیا ته راغلی دی.
اوله دوره د انتخابات ما پروګرام درلود چې پکتیا ته راشم. متاسفانه لکه چې تاسو ته معلوم و، د ځینو مشکلاتو له کبله موږ پر وخت ونه رسیدو. ورسیدو خو 15 ساعته دلته خلک منتظر و. موږ اولنی پروګرام زموږ په خوست کې و، د هغه ځای نه چې در رسیدو پورې ډېر وخت ونیول. ما غوښتل چې د دغه قصې د جبران دپاره اولنی سفر خپل د په ولایاتو کې د پکتیا نه آغاز کوم. له همدغه کبله موږ ټول امراهان ټول ملګری راغلی ملګری په خوشحالی موږ دلته راغلی یو چې غواړو په دغه خوشحالی په ورځ کې پکتیاوال سره یو ځای په خوشحالی شریک اوسیږو.
د خپل خبرو په ترڅ کې د افغانستان د تیر جهاد یادونه کول او ویل یې چې دوی په هکه جهاد کړی او پکتیاوالو په جهاد کې پوره ونډه اخیستې. خو د غونډې ډیرو ګډونوالو وروسته د دله خبرو شکایت کاوه چې دوی د کمپاین په غونډه کې په دې موخه برخه اخیستې وه چې د نوموړي له برنامې خبر شي. خو د دوی په خبره چې د برنامې په اساس یې د ده کومه مهمه خبره نه ده اورېدلې چې دوی رای ورکولو ته وهڅوي. د پکتیا څو تنه اوسېدونکي او د غونډې ګډونوال:
زه خو د ډاکټر صاحب عبدالله غونډې ته راغلی وم، مخ یو ښه برنامه به ځان سره ولري، خو دوی کومه برنامه ونه لرله. فقط هغه پخواني جهاد خبرې کولې چې موږ جهاد کړی دا مجاهدین یو داسې دي چې موږ جهاد هم کړی مجاهدین هم یو، خو د دوی کومه برنامه لاسته رانغله. د راتلونکي په اړه خو موږ کومې داسې ښې خبرې ونه اورېدلې. مقصد هغه خپل نظرونه پیش کړي، تاسو د کوم خلک دي موږ صفتې وکړو، خو نور داسې کومه مشخصه خبره برنامه نه وه پکې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو، د یو تازه رپورت لمخې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو موټر چې دوی له میدان څخه انتقالول په مالدیف کې ټکر کړی دی، او رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم درې لوبغاړي اسلام امیری، فیصل سخیزاده او مصطفی آزادزوی ټپیان شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. موږ هڅه کوو چې دا موضوع وڅارو او په دې اړه تاسو سره وروستي معلومات هم شریک کړو. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې تېره شپه او د شنبه په سهار د ماین چاودنې او د بې پیلوټ الوتکو په برید کې لسو زیات وسلوال مخالفان وشل شوي دي. په دې اړه نور روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې او د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لسو زیات وسلوال طالبان وشل شوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا وایاند محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه یوې ډلې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د ډیورند په کرخه پرتی ولسوالۍ دانګام کې په سړک کې ماین ځای په ځای کړي، خو خپل ماین پرې چاودېدلې او پکې د قومندان شهاب الدین په ګډون نه تنه وژل شوی دي.
په دې باندې نه نفر مخالفین ورسره غوښتل د دانګام ولسوالۍ په لاره کې ماین گذاري وکړي. ماین خپل انتظار کوي دا نه نفر په شمول دي یو قومندان شهاب الدین نه د ویل ماین ته وژل شوی دي. منطقې د زرګې پورې مرګ
له دانګام ولسوالۍ څخه په یو بل راپور کې ویل شوی چې د زوړ برول په سیمه کې بې پیلوټ الوتکو بمباري کړي او په کې درې وسلوال طالبان وژل دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل د شنبې ورځې سهار لسنیمې بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو په څو تنو برید کړي او په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي.
امرو ساعت 10:30 اثر بمباردمان تعداد بی پیلوت قوای ائتلاف که دو نفر مربوط لشکر طایره میشن و یک نفر دیگر
نن سهار لسنیم بجه د دانگام ولسوالی پا زور براول که ده نریوال و زاکونو ده بی پیلوت الوتکی پا برید که دری وسلوال طالبان وجل شوی چه دوی ده لشکر طایبی او یوی هم ده پاکستان تحریک طالبان پوری تراو درلوده.
سه نفر جوان در یاسر بمباربان در این منطقه زول بلاور کشته شدند.
قومندان وای په یاد هوایی برید که ولسی وگرو تا کوم ځین نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په تلیفون وویل د ماین په چاودنه کې دوه ملګري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
خبری مجله اوري. ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه د کتاب مطالعې سره د خلکو لیوالتیا نشته، نو په همدې خاطر په دې ولایت کې دوه ورځنی نندارتون پرانست. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د افغانستان لپاره نړیوالې رواني ټولنیزې ادارې یعنی اپسو د شمې په ورځ د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د کتابونو دوه ورځنی نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې یو شمېر خپرندویه ټولنو برخه اخیستې او خپل چاپ شوي کتابونه چې په دیني، علمي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې دي نندارې ته وړاندې کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې کار څخه یې موخه د کتاب د اونین منزل او دارنګه د ټوپک پر ځای د کتاب فرهنګ دودول دي.
څنګه کولای شو چې ځوان نسل ته د ټوپک په ځای موږ کتاب په لاس ورکړو او د کتاب او د مطالعې فرهنګ پیاوړی شي او د چا چې د کتاب سره تعلق دی هغه ولمنځل شي او ځوان نسل ته موږ وښودلی شو چې د چاچې د کتاب سره تعلق یې غل منزل کیږي.
په دې نندارتون کې د افغانستان د قومونو او قبایلو وزیر اکرم خپلواک هم ګډون کړی و. نوموړي وویل چې اوس مهال څومره چې لازمه ده کتاب سره د خلکو لیوالتیا ډیره کمه ده او د دې ستونزې د ختمولو لپاره دا ډول نندارتونونه ډیر ګټور دي.
فرهنګ او علم ادب په برخه کې عادي غونډه هم په مراتب زیاته ګټه لري او بیا دغه نندارتونونه چالته د خلکو لپاره زمينه مساعده شي چې راسي او مختلف کتابونه وګوري. من د کتابخانو خواته ډیر کم ورزو، من د کتاب د خرڅلاو جته ډیر کم ورزو. دغه ځای زمينه دي چې ډیر دوستان راسي او د خپل ذوق خوخه کتاب پیدا کی او هغه واخلي او هغه مطالعه کی.
یو شمیر ځوانان چې یاد نندارتون ته ورغلي وو خوخي ښکارا کړه او په خبره یې چې داسې نندارتونونه دوی ته ډیره ګټه رسوي.
مل احمد سنځای د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د نندارتون ته په دې خاطر راغلی یو چې د کتاب د لپاره جوړ شوی دا کتاب خو خپل ګلاب دی او دغه کتاب چې موږ وزیت رسي یو دی وړون بنا جوړي.
جمال صاحب ما دغه نندارتون یو تن ګډونوال دغه کتاب ونه په نامه چې کوم نندارتون جوړ شوی او ما په دې کې ګډون وکړ او زما پاند باندې دا یو ښه هڅه ده. خلک مطالعه ته تشویقی، کتاب لوستو ته تشویقی. کوم فکر وکړو زموږ په ټولنه کې کتاب لوستو کلتور بیخي ختم شوی دی. هغه چې زموږ محصلین دی هغه یې نه لولي او په تیر بیا خلک چې کتاب نه لري پاتې شوی دي. نو دغه سي نندارتونونو په لاره چول خلک تشویقی او د کتاب سره د ټولنې د خلکو هغه کلوستي کچا لګ زده کړی کړي دا وایي مینه کتاب سره پاتې کیږي او په دې باندې ټولنه پرمختګ کوي.
د ویلو دا چې اوس مهال په ننګرهار کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې فعالیت کوي او یاد ټولنو په لسګونو او ان په سلګونو کتابونه په بیلابیلو برخو کې خپاره کړي. خو د کتابونو مینوال وړاندیز کوي چې یاد ټولنې باید د کتابونو د چاپ پر مهال ارزښت او اهمیت په نظر کې وساتي ځکه د بارزښته کتاب په خپرېدو سره د کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیاتیږي.
په جلال آباد کې مو د اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا د کتابونو د یو نندارتون په اړه ریپورت واورېده. د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت ترمنځ د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. رویټرز خبري آژانس وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د دغه هیواد صدر اعظم ته په زغرده ویلي چې نور له طالبانو سره د خبرو وخت تیر دی. اسمت ساروان پر ریپورت لري.
رویټرز خبري آژانس وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز د دغه هیواد د صدر اعظم دفتر ته ورغلی او هغه ته یې په زغرده ویلي چې له طالبانو سره د خبرو وخت نور تیر شوی او نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه نور څه واوري. نواز شریف یو کال پخوا وقت له رسیدو وروسته وویل چې له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې حل کوي خو له دې ډلې سره خبرې بیا ناکامې شوې دي او پوځ د قوت له لارې د مسالې د حل کولو غوښتونکی دی. رویټرز خبري آژانس وایي چې د پوځ حوصله د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ماسپښین مهال د صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز راحل شریف ترمنځ په غونډه کې پای ته ورسېده. پوز د حکومت د سولې د خبرو له ستراتیژي سره مخالفت څرګند کړ او دا مسأله په خپل کنټرول کې واخیسته. یوې حکومتي سرچینې د راحل شریف او نواز شریف د غونډې په اړه معلومات لرل. رویټرز خبري آژانس ته وویل د پوز لوی درستیز او نورو پوزي چارواکو د پوزي پالیسۍ په اړه خپل دریځ په زغرده څرګند کړ. سرچینې وویل چې لوی درستیز راحل شریف غونډې ته وویل چې د خبرو وخت تیر شوی دی. د دې غونډې په سبا د پاکستان پوز د افغانستان پولیس ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پناه ځایونو بریدونه وکړل. څرګنده نه ده چې نواز شریف له دې عملیاتو سره موافق وو او کنه وو. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان له هوایي حملو سره ځمکنی ځواک هم ملګری شو. د پاکستان د پوز هوایي او ځمکنیو عملیاتو په دغه هیواد کې د سوله ییزو خبرو له لارې د کلونو تاوتریخوالو د پای ته رسولو لپاره د نواز شریف هڅې زیانمنې کړې. د چارواکو په وینا د وسلوالو سخت دریزو د خطر په اړه اختلاف د پاکستان د ملکی حکومت او پوز ترمنځ په اړیکو کې د درز وروستۍ نشه ده. حکومت وایي چې له طالبانو سره به خبرو ته دوام ورکړي. د حکومت یو ویندوی پرویز رشید پاکستانی رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل موږ به له هغو کسانو سره خبرې وکړو چې خبرو ته تیار دي او پوځي عملیات د هغو کسانو پر ضد شوي چې خبرو ته نه حاضریږي. خو پوځي عملیاتو د پاکستان پوځ چې په سیاسي او ملکی چارو کې د مداخله او کودتاو اوږده سابقه لري د دغه هیواد د امنیتي پالیسیو په اړه د تصمیم نیولو مرکز ته راوست.
د دیارلس سوه درې نویم کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
دوستانو، تاسې زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ.